خغلی رفیولا توخی یو نړی مننه به هم چې سویس پښتو خبرونه ته مو وخره ک او تاسو سره می شوې. ما سلام علیکم.
وعلیکم السلام الخير صاحب دم تخپل نوبات سره تاسو تخنیکی همکارانو او درنو اوریدونکو ته د زړه د کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه خغلی توخی صاحب. د نن موضوع چې مو غوره کړی ده او ستاسو نظر یې غواړم چې په اړه واخلم، هغه افغانستان کې امنیتي وضعیت دی چې هم د دې موږ او تاسو شاهده وو چې تیره ورځ داسې خونړۍ پیښه رامخکې شوه چې ډیرو هیوادوالو او افغانانو بیا هم خپل ژوندونه له لاسه ورکړل او ډیر ټپیان شول. خغلی توخی صاحب، په ټوله کې تاسو دغه روسي برید په اړه باندې خپل نظر هم څرګند کړئ او لاغه وروسته به تاسو نه نور پوښتنه هم ولرم.
مننه لخیل صاحب. د افغانستان جنگ د افغانانو جنگ نه دی، دا یو استخباراتي جنگ دی چې په زموږ په هیواد او په سیمه او د جهان په نور هیوادو کې چې اسلامي هیوادونه دي اکثرا، په دوی کې دا ټول استخباراتي جنگونه دي چې د استعماري مخو د پاره د دوی د ګټو د ساتلو د پاره دا په لار اچول شوی دي. زه غواړم چې په دې برخه کې یو څه ستاس پاملرنه د ستاس د دوستانو پاملرنه یو شي تر واړو. هغه دا دی چې دا د هیچا څه پټه نه ده چې که اسامه بن لادن وو دا د امریکې د خوا څخه راغی، د ریګن د خوا څخه افغانستان ته، یا تر هغه وروسته مجاهدین و دا د امریکې د خوا څخه تمویل کېدل لکه طالبان و همداسې د امریکې او د انګلیس د خواته تمیلس وله او د امریکې د پاکستان د خواته ټرینس وله. په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی هغه خپل پلانونه جوړ کړي په داسې حال کې چې دا شی دوی هیڅکله نه پیشبیني کړی چې سبا به خپله د افغانستان خلک بیرته د دوی په مقابل کې راپورته کېږي. هغه پلانونه چې درلوده هغه د مشکل سره مخامخ سول، نو دوی اوس کوشش کوي چې دا بیرته پر سمه خوا راوړي چې دوی وکولی شي د خپل ژوند ته په منطقه کې ادامه ورکړي. چې د بده مرغه څخه د دغه حالت ته ښه کېدو دپاره دا فرصتونه د لاسه وتلي دي. د بده مرغه څخه په دغه حادثه چې پرون دا پېښه چې پرون واقع شوله دا ډېره دردونکې ده. دېرش کسه انسانانو ژوند د لاسه ورکوي او درې سوه څخه زیات زخمیان دي. خدای ته معلومه ده چې په دغه موجوده حالاتو کې په دغه ډاکټر او دوا به نور څونه کسان د دغه جملې څخه د دنیا سره او د ژوند سره خدای په امان کوي.
بله هو. خغلی توخی صاحب، تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه. یو دا و چې د لویدیزوالو دریز و او د هغوی پلانونه ول چې تاسو ورته اشاره لرله چې دوی همیش داسې ډلې دوی تمویل کړي دي، ملاتړ یې کړی دی، ول د هغه پایلو څخه دوی خبر نه ول او هغه پایلې سمې نه دي ثابته شوي. او په تیرو کې وختو کې نه یوازې طالبان بلکې مجاهدین او لاغې نه مخکې هم نور ډلې چې هغه موجود وي د ځینو بهرنیو یعنی ملاتړ یې له ځان سره لرول، بیا هم هغه خپلو مخو ته ونه رسېدل. یو دا اشاره تاسو لرله چې هغې ته به وروسته راځمه. بل تاسو پاکستان ته اشاره کوي چې پاکستان یعنی لاسوخنه کوي، تر یو حده پورې دا خبره به هم موږ ومنو چې لاسوخنه کوي. ولې دومره لیوالتیا پاکستان په څه کې لري چې افغانستان په دومره یو لویدلي حالت کې دی چې هغه په خپل پښو باندې یعنی د هغه درېدو لپاره کلونه کلونه یا لسیز لګیږي چې هغه بیرته ودرېږي او نه کوم ګواښ پاکستان ته مخولی شي، نه اقتصاد ته او نه بل او نه کوم بل مسلې ته. نو ولې پاکستان یعنی هر وخت په دې باندې تورنیږي چې دوی غواړي هر ورځ افغانان ووژني؟
اصلا خو خبره د هغه د لومړي ورځ څخه پیل ده، د دښمنۍ د پاکستان د افغانستان سره، کله چې په 1948 کال کې پاکستان د انګریزانو د خوا څخه تشکیل کړل شو، د دې څخه نیمه خاوره زموږ د ودیتور کول سوې ده. او دغه نیم خاورې ایدیا همیشه زموږ تیرو حکومتو د امیر عبدالرحمن خان څخه نیولې، بیا بیا د ظاهرشاه تر وختو پورې، بیا د خلقیانو د پرچمیانو تر وختو پورې همدغه ډول دی چې دا پښتونستان زموږ، دا پښتونستان زموږ. نو دوی په هیڅ صورت سره پاکستان د دې حالت په مقابل کې آرام نه شي کښېنستلی، او دا دښمني د هغه وخته د لیاقت علي خان د وختو څخه شروع ده تر دا اوسه پورې.
بله، هو ولې توخیص مسله ته دا چې دا دښمنۍ ته تاسو اشاره کوي، ول افغانستان خو داسې یو دریس کنه دا چې په دې حالت کې یو ګواخ مخ کې کی یا دومره دغه خپل دغه پاوز یا خپل اقتصادي پیاوړی وي چې دغه کرخ یا دغه سیمې د نیولو کوم خبر هم کیږي. اوس خو یعنی دا ویره ولې ډیر وخت مخ کې ده، یعنی دا خو لا اوسه پورې داسې یو خاص ګواخ، یعنی که دا ګواخ ته موږ وګورو 15% ګواخ هم نه مخ کېږي، نو دا وژنې آیا دې پورې تړل کېږي چې
دغه علي خیل صاحب اصلا خو افغانستان چې دغه حالت ته رسېدلی دی د دغو پاکستانیانو د لاسه رسېدلی دی، دغه دوی دي چې افغانستان یې د اول سر څخه، یعنی کله چې 1980 کال د کودتا سوی ده، دغه رئیس څخه پاکستان ته خدای مفت افزار په لاس ورکړی دي افغانان، چې البته په دې کې اول سر خو امریکایان غوښتل چې کمونیزم په مات کې د افغان پر اوږه توپک کښېښوي او روسان یې په وویشتله. اما تر ټولو غټ هدف دلته د جنرال ضیا و چې ده ته موقع په لاس ورغلې وه چې ول کابل وسوځي، چې زه نو دلته یعنی هدف دا دی چې پاکستان په هیڅ صورت سره نه غواړي چې یو قوي افغانستان د دوی وطن ته موجود وي، ځکه که قوي افغانستان پیدا سي خو بیا هغه خبره ده لکه د پخوا په شان چې سفربري به داود خان پر اعلان کړل، بیا به بل سفربري اعلان کېږي او دوی به بل ملک فهد نه لري چې بیا به قرآنونه وزیر شاه ته راستي چې د قرآن لوی دی پاکستان مسلمان هیواد دی، نوی آزاد شوی دی، د هندوانو څخه تاسې سفربري مه پر کوي، دوی هغه شان د یاد نه باسي، دا تاریخ دی.
ولته خو سم یو بل مسله هم چې موږ تاسو خپل هم پښتانه یو افغانستان کې مو په دې روسیو کې ژوند کړی دی او ډیر سفرونه کوو، هم دوستان هلته لرو، کلیو کورونه هم هلته دي، نو دغه ذهنیت چې هلته موجود دی د کرکه او یا دغه ذهنیت چې موږ ورته وایو چې طالبی ذهنیت دی، دا چارم خسید کدا یو چاره مخته کړی دی، ولدا خو بیا هم د هر یو برید او یو هر یو ډله شاته خو یعنی تاسو فکر کوي چې آیا پاکستان د چاغوی حسوی داسې کړنه وکړي، او یا که په هر کلی کې تاسو لړ شئ او دا ذهنیت د خلکو تاسو وګوري دغه ذهنیت په بشپړ ډول هغه څه دی لکه څنګه چې یې هم پاکستان غواړي، ولې د پاکستان لاس به پکې مستقیما نه وي، ولې دغه یو ذهنیت موجود دی، نو دې سره مبارزه او یاد دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟
اصلا خو علي خیل صاحب د افغانستان لوی بدمرغي دا ده چې موږ د جهالت ښکار یو، موږ بے سوادي، موږ فقر او د مکتب سره جنگ او نفرت او کرکه، او د بلې خوا څخه خصوصا په دغه کلو کې تاسې وینئ چې پاکستان په دې باندې پوهېږي چې که مکتب وي خلک به پوه سي او خلک به بیا سبا د دغه حالت سره د دوی پر خبره به غوږ نه نیسي.
ولې د اوس مهال تو حساب چې زه خپل دغه یعنی مرکه هم ختم شي بو ته مخې کوم، هغه دا چې د اوس وخت کې چې دغه ټول یو حالت د سره واندې چې یعنی هغه لیدلور چې مونږ باید یې ولرو نه لرو، هم حکومت نه لار داسې خطا وته ده او هم لولس نه، نو تاسو دغه اوسنی حالت څنګه ګوري او څه باید وشي، کوم د سیاست باید غوړ شي، او آیا سره اتلونکی هم د سه امیدوار ده یعنی هیلشته او کنه؟
اصلا خو ټول بدبختی زموږ په خپل منځ کې ده، زموږ امریکایان ولاړ سو، جنګیالي ولاړ سو، په افغانستان کې یو نوې تجربه شروع کړه چې دا په جهان کې نه ده سوې تر ننه پورې. د موږ ته دوه ساری حکومت جوړ کړي او دا په خپل هغه جنایت دی چې هیڅکله به د افغانستان خلک د دغه حکومت په موجودیت کې آرام نسی، ځکه چې یوې پر یوه سر باندې ځغلی بل یې پر بل سر ځغلی، او وزیران یو خوښي بل یې نه خوښي. اوس تاسې وګورئ چې سرپرست وزیران، سرپرست والیان، سرپرست رئیسان دا به تر کومه پورې وي په داسې حال کې چې د حکومت دوه کاله دا دي تېر شوي دي. بنان دا کارونه په زاریو باندې نه کېږي لکه څنګه چې اشرف غني لاسونه دواړه پر سینه باندې ایښي او مغزه یې پر یوه خوا باندې اچولی خلکو ته زاری کوي، دا په زاریو نه کېږي. دلته باید ډسپلین وي په دې وطن کې. دا رهبر داسې نه وي چې هغه په عذرو په زاریو شی غواړي. اوس هم که یعنی نړیواله ټولنه په دې کې نظر ونه کړي، دا به په حقیقت کې د افغانستان د افغان ملت سره ستره جفا وي او افغانان به ورته د اچولو په معنا وي. په هیڅ صورت سره هر څوک چې د دغه حکومت د سقوط طرفدار دي هغه خیانت کوي د دې خپل ملت سره، او دوی د وطن د آینده نسل سره جفا کوي. زه د دغه دولت طرفدار یم په دې شرط چې په دې کې باید اصلاحات منځته راسي، او دا اصلاحات باید ډېر په ژور ډول سره او د هر اړخ څخه باید دا دولت نه دی اوس یو رچخان دی، دلته باید اصلاحات وسي. بل خبره دا ده چې تاسو د طالبي ذهن خبره وکړه. طالبي ذهن دا فقط د دې لارې څخه چې خلکو ته د ژوند زمینه جوړه سي، دغه طالبي ذهن چې دی دوی خو موږ شاته بیایي. نو د دې سوچ د بین وړلو دپاره بهترین کار دغه دی چې دولت په ځان کې اصلاحات راولي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی رفیع الله توخی، بیا هم له وخت نه مو له دغه نظر نه مو چې موږ سره مو شریک کړي. بیا هم لکه څنګه چې تاسو او موږ او ټول په دې هیله یو چې بیا هم د دې وینو تویدل بند شي، او دغه چې یو بیخي اساسي حق دی هر انسان چې په یو امن فضا کې ژوند وکړي دغه د ټولو نصیب وي. بیا هم یو نړۍ مننه له وخت نه.
محترم علي خیر صاحب، ستاسو ته هم یو جان مننه چې زمو یاد کړلم، او د وطن په برخه کې مزمات پښتنه وکړه. زه هر وخت ستاسو په خدمت کې یم. خدای دې تاسو سرفراز او کامیاب لري.